مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خرغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په قطر کې له یو شمېر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسله وال مقاومت یې حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو مېرمنو، د بشري حقونو یو شمېر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویسټ په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارې لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. تاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له درویشت میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې څلوېښت زره ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه لاسلیک نشوه. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې بشار اسد مظاهرچیان سخت وځپل. د جاپان پر صدر اعظم فومیو کیشیدا نن داسې بمی برید حمله وشوه چې لوګی جوړوي. جاپانی رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال دا برید وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ چاودنه وشوه، خو صدر اعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چا ته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسا کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسا کې د تقاعد عمر له 2 کلونو څخه 4 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 16 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دي. د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15 پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکي یو شمېر افغانان نیولي دي. په یو مرکه کې دا خبره شار بو چې ولې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې وخت نا وخت د ستونزې پیدا کیږي.
کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره اختلافات پیدا کیږي، اندې د خطرې یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي.
د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته په غزنی کې اوس نجونو دینی مدرسو ته مخه کړې.
زمونږ خوران نشي کولای نور مدرسه ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده. مونږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشه او دلته مدرسه شو.
په خوست کې خیریه ټولنو په روژه مبارکه کې له اړو خلکو سره مرستو ته زور ورکړی.
داسې مرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅام نه لرو. مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان ده ځبلی، افغانستان خلک زوبل دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې حجاب نه مراتوي. د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په پا پاکستان کې د قانوني اسناد لرون کې افغان کډوال وای د راجستر شویو کډوالو لنیول ورسته اندیښنې زیاتې شوې دي. په پا پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکر هم تاییدوي چې په وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. د اغلی کاکر په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زندانی شوي چې 1400 اسناد یا ویزې هم لري. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد پراپور کې واورئ.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغې چې په دې هیواد کې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې. د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او بیرته په رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته په رشوت پرېږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان طبیعت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یې اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پوره رجسٹرډ ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو دغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیری بیا په کې داسې دي چې کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا وي هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کېږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کېږي.
په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پیوار کارت لري، د پیوار کارت یا کاپیور سره د یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیسو ځینې پټ کړی دي.
له جګړو کډه شوي افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوی. د دې ترڅنګ په لکونو نور تابعیت د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سره په همغږي د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه په زندان کې مړه هم شول.
پر راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان حکومت او مخصوصا پولیسو یې د تازه اقداماتو په ترڅ کې د هغو افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړې ده چې په دې هیواد کې د استوګنې یا کډوالۍ قانوني اسناد لري. د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکر هم د خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي او یا قانوني ویزا او پاسپورت لري. محمد خاطر پردیس په دې اړه په پیښور کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د دې نیونو اصلي عوامل څه دي، مخصوصا په دې وروستیو کې.
دا سلسله اوسنۍ نه ده البته، دا چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان افغانانو ته په پاکستان کې دوه قسمه اسناد ورکول شوي دي. یو چې پی او آر کارت و چې د یونیسیار په تفاهم یا د یونیسیار په مرسته باندې افغانانو ته ورکړل شوي 1400 مهاجرین دي، او دویم هغه دي چې هغې ته ای سی سی کارډونه دي چې تقریبا 3 لکه دي چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په تفاهم ورکړل شوي دي. دا سلسله د پخوانه همداسې وه. که تاسو ته معلومه وي په 2014 کې هم د پاکستان حکومت لخوا دغه خلک چې هغې پی او آر کارتونه لرودل ډېر زیات ونیول شو. کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کېږي او یا د افغانستان د حکومت سره په ځینې مواردو کې اختلافات پیدا کېږي یا ځینې غوښتنې پیدا کېږي، دې د خاطر یو قیمت ټاکل کېږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي او هغې نیول پیل شي، د هغوی زورول پیل شي.
جناب جلیلی صاحب، په دغسې وضعیت کې د طالبانو حکومت څه کړي دي او څه کولای شي، د څه شي توان لري تر څو دغه وضعیت کابو شي؟
تقریبا شپالسم او داغی نروسته چې مهاجرین په پاکستان کې نیول کېدل، د پی او آر کارتونو سره همیشه به طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت په دې ملامته وشي، د پاکستان حکومت سره دوی تعامل نه کوي او یا د پاکستان حکومت سره دوی تقریبا داسې کاري مذاکرات نه کوي چې د مهاجرینو د سهولت دپاره یا د مهاجرینو د نیولو دا مخه ونیول شي. بلال اوس خو دی په افغانستان کې دی پر سر اقتدار دی، هغه وخت کې خو دا قیمت د افغانستان د حکومت، هغه حکومت نه غوښتل کېدل چې پاکستان په کابل کې هغې بر سر اقتدار و، اوس دی بر سر اقتدار دی. بلال دی ته اوس هغه زور او اوس معلوم دی زما په نسبت سره چې دی د خطره کوم قیمت کېښودل کېږي. خو تر اوسه پورې چې په ساحه کې مونږ وګورو، خصوصا پاکستان کې مونږ وګورو، د افغانستان اوسني حکومت لپاره داسې فعاله ډیپلوماسي نشته دی چې د پاکستاني چارواکو په ارتباط باندې دوی سره وګوري او دغه موضوعاتو په ارتباط باندې دوی سره تقریبا د بین المللي اصولو او یا د کنوینسیونونو یا پروتوکولاتو چې امضا شوي دي او د هغې په اساس باندې چې د مهاجرو په هغې کې خوندي دي، د هغې په اساس دوی سره خبرې او ملاقاتو کې.
جلیلی صاحب، دا د پاکستان د یوې خوا د افغانستان په اړه د افغانانو په اړه نړۍ طلبیګری کوي او د مرستو او د نورو مسایلو په اړه، خو له بلې خوا بیا په خپل هیواد کې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اوسیږي، د هغوی د نیولې لړۍ پیلوي، دغه دوه مخې چلند ستاسو په نظر په څه معنا کېدای شي؟
کنوینسیون چې د جنیوا کې د مهاجرینو په اړه باندې امضا شوی دی، هغې کې پاکستان دا نه دی امضا کړی. پاکستان د هغه ملکونو نه و چې د مهاجرینو د کوربتوب څخه مذرت کړی، همدارنګه چې په کوم په شپېتمه لسیزه کې کوم پروتوکولات امضا شوي هغه هم نه دي کړي. کوم مهاجرین چې تقریبا په اتیمه لسیزه کې دلته پاکستان ته راغلي، هغه هم په یو سیاسي بیس باندې و چې دلته په یو سیاسي ګټه په هغې کې و. دلته هر کله چې سیاسي ګټې وګواخل شي او دغسې حالات راشي، طبیعي ده چې پاکستان حکومت به خپلې غوښتنې دې تر شا باندې لري، که هغه د بین المللي ټولنې نه وي، که د افغانستان د حکومت نه وي، او هغه په هر شکل باندې خپل امتیازات د دغې په ارتباط باندې غواړي.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیونو پر عواملو خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز، دینی روزنیز مرکز پرانستل شوی چې له زده کړو محرومی شوی دي. د دې روزنیز مرکز مسؤلان وایي نجونو ته د دینی زده کړو ترڅنګ ډیر نور پروګرامونه هم شته چې نجونو ته روزنه ورکوي. خو له دې سره سره په غزنی کې اکثر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
مروه پیزی په غزنی ښار کې په یو لیسه کې زده کوونکې ده، خو دا چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوې، نو له څو ورځو څخه یوې دیني مدرسې ته ځي او هلته یې د دیني زده کړو پیل کړی دی. دا وایي نه غواړي چې هسې په کور کې کښېني او بې تعلیمه پاتې شي.
موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو، ځکه چې په نورو مدرسو کې چې دي زموږ خوران نه شي کولی نورو مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده او نه شي کولی هلته درس. موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشو او دلته مدرسه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز پرانستل شوی چې دوی له زده کړو څخه محرومه سوي دي. د دغه دینی مرکز جوړونکي وایي له دې کار څخه یې موخه نجونې درسونو ته هڅول او د هغوی پام دیني زده کړو ته اړول دي، خو تر څنګ یې دا چې نجونې خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د دغه دینی مرکز مسؤول مدیر تیمورشاه بیات وایي دلته نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم برابرېږي.
دا یو هغه پروګرام دی چې موږ پیل کړی دی، ځکه چې اوس ښوونځي تړلی دي، نو حجی اکال انجونې به په دیني برخه کې هم یو څه اندازه پوهه ترلاسه کړي، خو تر څنګ یې په پام کې لرو چې په راتلونکي کې له دې لارې د زده کړو خطاطۍ او داسې نورو پروګرامونو هم د ښځو لپاره پرانیزو.
ښاغلی بیات زیاتوي نه یوازې موږ د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دلته موږ د ویناوو، د خویندو لپاره د حجاب، د زده کړو په تړاو او ډیری داسې نور پروګرامونه هم لرو. خو د دې تر څنګ اوس موږ په دې موخه چې د ښځو زده کړې نسته، موږ وکولای سو چې ښځې له دیني ارزښتونو څخه خبرې پاتې سي. لیزا نظامی بیا په دغه مرکز کې یو ښوونکی ده. دا وایي اړتیا لیدل کېده چې دغه مرکز پرانیزي تر څو خپلو خویندو ته د درسونو سلسله جاری وساتي.
دغه مرکز چې موږ پرانیستی په دې خاطر چې زموږ ډېرې خویندې له بده مرغه چې دینی معلومات یې بیخي لږ دي، یعنی پوهه نه لري، نو په دې خاطر مو دغه مرکز خلاص کړی چې زموږ د خویندو دینی معلومات زیات شي او د دین په اړه هم پوه شي چې دین یعنی څه معنی، خو تر څنګ به نور پروګرامونه هم ولرو چې نجونې زیات پرمختګ ولري.
په غزنی کې ډیری هغه نجونې چې له ښوونځیو منع کړی سوې د خپلو بوختیاو په خاطر یې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره مخه کړې ده، خو دوی بیا هم د طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
تاسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې ملګري ملتونه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې مرستې کمې کړي، اغیز به یې څه وي.
که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون را نه ولي، نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
ویوا لا لیبرتاد،
مو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
لا آزادۍ راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له نظره سم اسلامي حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړوونکې میرمنې وپیژندل شي، نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړي. ایرانی چارواکي وایي چې بې حجابه میرمنو ته به سخت سزا ورکړي. په دې اړه جزئیات احمد شبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرستیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرومرو حجاب مراعت کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړی په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي دا خبرداری په داس وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمېر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تیره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګري کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنه کړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور بې حجابۍ ته هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي. ځکه چې دا فساد تشکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دي ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو راپدېخوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه، د هغو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لرې کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري. لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللي دا او نور کډوال د متحدو ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورسپانه د یو 33 کلن افغان چې د عبیدالله په مستعار نوم یې پیژندلی کیسه راخیستې ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال له تیخوانه ښار څخه د امریکا خاورې ته اوښتی دی. په مطلب کې راغلي چې کډوال د پوځي ګزمو له ویرې د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپناه وخت تیروي. له دې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بړستنو پرته هلته ساتلی دي. لاس انجلس ټایمز د عبیدالله له قوله لیکي چې وایي د متحدو ایالتونو ته له رسېدو سره سم داسې انګېرله چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس ده ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبیدالله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وایي د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تبصرې لپاره د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برطانوي آنلاین خپرونې ګلوبل هیرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو ښوونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې ښوونځیو ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د ښوونکو ویډیو خپره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او ښوونځي ته ځي. ګلوبل هیرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورځپاڼې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یوه ډله لیدل کیږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جالا کې له سیند څخه پورې وځي. ورځپاڼه لیکي چې دې ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سیند پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هیرالد لیکي چې د 2023 جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو 4 ساعته او 2 ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په خوست ولایت کې د روژې د مبارکې میاشتې له پایله له بېوزلو معلولینو او اړو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونه له سوداګرو او شتمنو او همداراز له بهر میشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر اړو خلکو ویشي. له بلې خوا یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي. او د دې بنسټونو لارې د بیوازله معلولینو کوندو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوص خارته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لیږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي ازادۍ راډیو ته وویل
د تریزیو عالي شرې ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغې ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټې وټې څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر میارغ نه لګېږي. په دې مرستو ته مونږ هر وخت دپاره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دا خدای وکړي. ګاټې وټې څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم، خو ډېره تن ګاټې وټې واخسته نه، پوری څوک نه لرم، د بای پلا یا کترو پلا دې پلای څوک لرم دې ته هر وخت ضرورت لرم.
که څه هم په افغانستان کې بیکاري او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوي او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتري یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼۍ اوسیدونکي وري محمد وویل
نو داسې مرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅه هم نه لرو چې دغه اوس موږ اوسو بیا جمعه مو نه کېږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبلی افغانستان خلک زوبل دي، بېروزګار ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
facebook.com/azadiradio
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
افسر الله هم درد ما د خوست ولایت څخه د اختر لپاره محمدګی تروسه نه دی ولی کڅه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وزپل، نو په دې هله چې هغه خلک چې اختر ته مدګی نه دی ولی په خلکو بډای خلکو باندې غکو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل امامدګی تر اوسه نه دنی ولی ځکه چې زړه هغه سي حواس نه کوي لکه په خوا بچو بیرون حالات ته چې ګوري ټول خلک مایوسه ښکاریږي او مایوسه دي. نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته داسې امادګي ولرم، خو په دې هیله چې ښه اختر ولرې ټول افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهده زه دا کارونه وینم د موسساتو اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته درې موټر راغلله وړجي یا غوړي یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو دپاره دي، د هغو خلکو چې هغه وس و توان او طاقت نه لري. نه نو دلته موږ داسې وینو چې یو موټر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه موټر د کومندانو ولسوالو ملک و درجي و در لاس سره تل ول کیږي سره تل میټ کیږي. او بل د قضایا اړوند یو نظر لرمه، نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد ارزه جداوایي پر پټي پولې او پټي باندې جداوایي یا د مقصد پر یو دکان باندې داوایي هغه داوا چې خلاصیږي. نه اوس دا په افغانستان کې دلې په کندهار کې خدامنچي مشکلات توجب مرخبل ځای وجایګر و نوم نه یادو، دلیا په کندهار کې داسې ځایونه ماته معلوم دي ستا داسې دعوې ماته معلومې دي ستا چې تقریبا د طالبانو د راتګ راهیسې اوس هم نه جهل شوې، داسې ډېرې په زرګونه یعنی په سلګونه نه په زرګونه دعوې دي.
ور زموږ مشکل دا چې د بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو دانه ستاسو هغه داسې خاص کار نه کوي وروره، موږ د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دې یو بیسیم یو سمه د انتن خدا ودري. وصلات وسلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201.
د مازیګر 4 بجې او